دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه ده. نن د جمعې ورځ او د 2019 کال د جون 14 نیټه ده. اوریدونکو زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې ستړي مشي کوم. په روان یو ساعت کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرامونه تاندې هلي او ټولنیز شبکې او سختریزي هم لرو. خو لومړی زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړی د خبرونو سټکو ته. نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه کې د محسن داوړ ولی وزیر د ګډون آرډر نه دی ورکړل شوی. نن د اسلام آباد په ګډون په نورو برخو کې د وکیلانو د دوه ججانو خلاف د صدارتي ریفرنسونو خلاف احتجاج او له عدالتونو نه بایکاټ کوي. او د امریکا پوز یو ویډیو خپره کړې چې دا وایي داسې ښکاري ایران د عمان په خلیج کې د تیرو په ټینکرو برید کې لاس لري. تفصیل: د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ولی وزیر نن په اسلام آباد کې د بجټ په اړه د قومي اسمبلی په غونډه کې ګډون نشي کولی. په قومي اسمبلی کې لکورمې د پیپلز ګوند غړي ساجد حسین توري د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل سپیکر اسد کیسد ورسره وعده کړې وه چې په غونډه کې د دواړو غړو د ګډون په معامله به غور کوي، خو داسې یې ونه کړ.
بیا سپیکر سره میټینګ شوالو نو هغه کې هغه فیصله وکړه چې زرداری ولا وو پروډکشن آرډر ضروري او خو د محسن داوړ د علي وزیر څخه کم دی هغه نه معذرت وکړلو. هر یو د پارلیمنت کم ممبر دی هغه مده د حق دی چې مت آرټیکل 108 باندې هغه مته قلم دی اسمبلی اجلاس وی چې هغه پروډکشن آرډر ضروري شي.
اخوا د پیښور هایکورت بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی پرون د بنو ترګرزی د عدالت کې د محسن داوړ ولی وزیر د ضمانت درخواست جمع کړی دی. محسن داوړ ولی وزیر د مئی په 26مه د شمالي وزیرستان خړکمر پر امنیتی پوسټه د حمله پس د ترګرې په تور نیول شو. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ دواړو غړو د پوز تورونه رد کړی دی. د دې مقدمه اوریدنه به د جون په 18مه کېږي. نن د اسلام آباد په ګډون د ملک په نورو برخو کې وکیلان د سپریم کورټ جسټس قاضي فایزی سا او د سند های کورټ جج کریم خان هغه خلاف د صدارتي ریفرنسونو پر ضد احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جوډیشل کونسل د جسټس قاضي فایزی سا او د کریم آغا پر ضد د پرانستل شو قضیو اوریدنه نن کوي. د دغه احتجاج او کاربندیز اعلان د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر امان الله کنرانی کړی دی. نوموړي پرون رسنو ته ویلي چې دوی به په عدالتونو کې نه حاضرېږي او د سپریم کورټ ودانۍ بهر به دغه درنه کوي چې دغه ریفرنسونه واپس وانهخستل شي. که څه هم ځینو وکیلانو په عدالتونو کې کارتا دوام ورکړی دی، پر قاضي فایزی سا او کریم آغا تور پورې شوی چې د خپلو اساسو تفصیل یې نه دی ورکړی، خو ججانو دا تورونه بی ځایه بللی دي. پېښور هایکورټ پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی 15 سلاکاران په موقتی توګه له کاره منی کړی دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشر ګوندغړي خوشدل خان په هایکورټ کې درخواست جمع کړی و چې د وزیر اعلی 15 سلاکارانو تقرری غیر آئینی ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګامشال ریډیو ته وویل چې د سلاکارانو ګمارل د قانون سره سم دي.
کوم ماین آرټیکل 11 دی هغه تحت باندې خو دا بالکل آئینی طور باندې وزیر اعلی ته دا اختیار دی چې هغه 15 مشیران والی فیصله مې کتلی نه ده. او موږ خپل ایډیټر جنرل ته ویلي دي چې دا تاسو وګورئ چې په کوم بنیاد باندې دا معطل کړی دي.
په دې کې د تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنګش، ساینس او ټکنالوژي سلاکار کامران بنګش، د اوبو او بجلی د چارو سلاکار حمایت الله خان، د قبایلي ضلعو سلاکار اجمل وزیر او د سوداګرۍ سلاکار عبدالکریم خان شامل دي. هایکورټ به د مقدمې تفصیلي فیصله د جولای په 1 اوروي او تر هغې دغه سلاکاران خپله دنده پرمخ نشي بوتللی. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم لخوا په 13 کلونو کې د قرضو او درغلو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو پریکړه رد کړې ده. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر راجا ظفرالحق پرون مشال ریډیو ته ویل چې له دې سره به په هیواد کې انتشار نور زیات شي او ګټه به ونه رسي. وزیر اعظم عمران خان د جون په 14 مقام ته په وینا کې ویلي چې هیواد په 13 کلونو کې پوروړی شوی دی او د دې لوی وجه د دوه ګوندونو درغلي ده، نو ځکه لوړ پوړی کمیشن جوړوي. خبرونه له مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په کرغستان کې د شنګای همکاري سازمان سرمشي زیته وینا کوي. نوموړی پرون د سازمان دوه ورځنۍ نورلسمه غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد سرحد بشکک ته ورسید. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي عمران خان پرون په بشکک کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم کتلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره د شنګای همکاري سازمان په څنډه کې ملاقات وکړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل هندي سیال نریندر مودي سره د رسمي ملاقات امکان نه دی خودل شوی. کرغستان، کازاکستان، تاجکستان، پاکستان، چین، هند او روس ته د سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیای سارون کې غړي دي. د امریکا پوز یو ویډیو خبره کړې او وایي داسې ښکاري چې د ایران سپای پاسداران انقلاب د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټینکرو برید کې لاس لري. دا وروستۍ پیښه ده چې لپاره امریکا او ملګري هیوادونه تهران تورنوي. د امریکا مرکزي کمانډ پرون وویل دغه ویډیو ښایي چې په کشتو کې د ایران سپای پاسداران انقلاب عمله لس منټه د پاسه څلور بجې د حمله شوو ټینکرو څخه د یوې اغېنه هغه بارود لرې کوي چې نه و چاودېدلې. دا خبره د امریکا مرکزي کمانډ ویان د بحري ځواک کپتان په یو بیان کې وکړه. چارواکو امریکایي چینل سی این این ټلویزیون ته وویل د امریکا دفاع وزارت باور لري چې دا د ایراني ځواکونو یو کوشش و چې په برید کې د لاس لرلو شواهد لري کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مشن پرون په بیان کې د امریکا تورونه رد کړي دي. او وروستۍ خبر درته د سپورټس ترکو د کرکټ نړیوال کپ په سیالو کې نن د انګلند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه په ساوثهامپټن ښار کې د پیښور له وخت سره سم ماسپښین دوه نیمې بجې پیلېږي. پرون د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه د باران له وجې وځنډول شوه خو دواړو ټیمونو ته یو یو پوینټ میلاو شو. د برتانیا په بیلابیلو ښارونو کې روان په دولسم یو ورځني 50 اووریز نړیوال کرکټ کپ کې مخکینی اتل آسټریلیا ترڅنګ د پاکستان، افغانستان، بنگلادیش، انګلینډ، هند، نیوزیلند، جنوبی افریقا، سریلانکا او ویسټ انډیز لوبډلې برخه اخلي. د سیالو پایلو بیا فائنل میچ په جولای 14 په لندن کې کیږي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه او ستکرن سو بیا د موسم حل سره ظاهر اور.
نن د جمعې پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ غستل کیږي او په 225 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 190 روپۍ شل پیسې او په 190 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 198 روپۍ 10 پیسې او په 190 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 70 روپۍ 50 پیسې او په 70 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 90 روپۍ 50 پیسې او په 70 روپۍ. او یو افغاني په یورو په 80 پیسې غستل کیږي او په یو روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په بنو، ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 120 او کم نه کم 25، بنو کې 220 او 26، ژوب کې 20 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د وزیرستان د اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داور د پروډکشن آرډر جاری کولو نه معذرت کړي.
پروڈکشن آرڈر ضروری محسن داوڑ دے علی وزیر قسم دے اغم معذرت وقت.
نن د جون پر سوار لسمه د وسوالو خلاف د ضرب اعظم په نوم د پوځي عملیاتو 15 کاله پوره شول خو د شوال ځوانان وای لا هم خپل کورونو ته نشي تللی.
زمونږ خپل علاقه ته نه تللی چونکه نور څومره خلک چې دغه خپل علاقه ته هی وپسی شوی دا خو زمونږ نه ده شوی. په خبر کې پاتې کیږو د کرایي په کورونو کې پاتې کیږو.
او 19 پروګرام ټولنیز شبکې او سختریزه کې به واوري سختریزه ډلې څنګه خپل افکار او جالي خبرونه خپروي.
دی انکشاف په اروپا کې په غرب کې وګوري چې دی په څلورو پنځو کالو کې څومره انکشاف کړی دی دغه سختریز خلکو.
د مشال تر څنګ یې واوري. تا
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، نن په اسلام آباد کې د بجټ په اړه د قومي سملې غونډه کیږي، خو په قومي سملې کې د وزیرستان استازي محسن داوړ او اری وزیر په دې کې ګډون نشي کولای. د پارلمان د غدواړه غړي د خړ کمر لپی خوروسته د ترهګرۍ په تور نیول شوي او په زندان کې دي. د قانون تر مخې که د قومي سملې سپیکر وغواړي نو بندیوان استازي د پروډکشن آرډر له لارې د اسمبلې غونډې ته غوښتی شي، خو سپیکر اسد کیسر له دې کاره معذرت کړی دی. په دې اړه وکیلان او د پارلمان غړي سوای تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د جمعې د ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره د محسن داوړ او علي وزیر له بللو معذرت وکړ او وی ویل چې د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری د بللو حکم به جاری کړي. په قومي اسمبلی کې لکور مې د پیپلز ګوند غړي ساجد حسین توري په دې اړه بیګا مشال جوړي وته ویل سپیکر اسد قیصر ورسره مخکې وعده کړې وه چې د قانون او آئین په رڼا کې به په دې مسله غور کوي. توري زیاته کړه
نن موږ مشرانو بیا مطلب د خوشحال صاحب په مشرتوب کې بیا سپیکر سره میټینګ شولو نو هغه کې هغه فیصله وکړه چې زرداری ولا وو پروډکشن آرډر ضروري شي او خو د محسن داوړ د علي وزیر څخه کم د هغه نه معذرت وکړلو. نو دي کې خبره ده چې هر یو د پارلمنت کم ممبري د هغه مطلب د حق دې څه مطلب دی آرٹیکل 108 باندې هغه مطلب قلم د اسمبلی اجلاس وي چې دغه پروډکشن آرډر ضروري شي. بد قسمت ہے سارا زموږ سپیکر صاحب حکم دی یا زموږ د پی ٹی آئی حکومت حکم دی د هغوی مطلب لري چې لغونې رویات کوم لري اپوزیشن هم اخوا دی مطلب آئین کې هم هغه څه راغلي دي هغه نه مني.
په دې حق له سپیکر اسد قیصر لخوا کوم رسمي بیان مخې ته نه دی راغلی. بلخوا د محسن داوړ او علي وزیر د مقدمې لپاره د وکیل او سیاستوال لطیف افریدی په مشرۍ د وکیلانو یوې ډلې پروند ترهګرۍ ضد عدالت کې درخواست جمع کړې چې عدالت یې د جون په 18 د اوریدلو تاریخ ورکړی دی. لطیف افریدی په دې حق له وویل چې د دواړو پارلماني غړو لپاره به انصاف ترلاسه کوي.
وزیرستان کې مرچته معلوم دی او په خیبر پښتونخوا کې معلوم دی، حتی چې په پارلمنت کې ټولو خلکو ته معلوم دی او هیڅوک دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې دوی دا ډزې کړي او حقیقت ته چینې دي کړي. په لږې وجه موږ دا درخواست کړی دی، خو درخواست داسې دی چې اوس خو د 13 تاریخ پورې هغه جج صاحب چې درخواست داخل شو خو د ټکه په چټه لاړو تر 13 تاریخه کړه. موږ به د هغې په هر رنګه قانوني آئینی امداد هم کوو او سره ودرېږو هم چې د هغوی سره ناجایز ونه شي.
دا چې د محسن داوړ او د علي وزیر مقدمه سه قانوني حیثیت لري د قانوني چارو پوه اډوکیټ شهاب خټک په دې حق لوي
د علي وزیر او محسن داوړ سره د پاره ډیر مضبوط قانوني حیثیت لري. ولې چې تاسو وګورئ نو دا کیس یو ډیر عجوبه کیس دی. دا به په تاریخ کې لیکل کیږي چې یو فریق حکومتي فریق هغه فایرینګ وکړو او پاره کې هغه بې ګناه خلک وشتل او د هغه اف آی آر چې هغه هغه مظلوم فریق باندې درج شو. نو سوره چې د ریاستي طاقت استعمال نه نو هغه کولای شي چې د اف آی آر هغه درج کړي نه. زما په خیال خو دا علي وزیر او دا د وکیلانو لپاره ډیر یو حقیقته مضبوط کیس دی او باید چې دا ضمانت وشي دغه ترهګرۍ د عدالت نه ولې چې کیس مکمل بې بنیاد ده.
په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د مئی په 16 د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې وروسته د ترهګرۍ په تور نیول شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دا کوي چې په دې پیښه کې د امنیتي ځواکونو په ډزو 14 کسان وژل شوي او خواوشا سلويخ جوړل شوي، خو پوز وای پر پوسټه یې په برید کې 15 عسکر جوړل شول او د دوی په جوابي ډزو کې 3 کسان وژل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو. د پیښور های کورټ وزیر اعلی د 500 مشرانو ادندې تربل پریکړه پورې ځندولې دي. دا پریکړه پروند وکسي ز بنچ وکړه. په دې اړه درخواست عوامي نشل ګوند خوشتل خان جمع کړی وو. په دې 500 مشرانو کې ضیاء الله بنگش، اجمل وزیر، کامران بنگش، حمایت الله خان او عبدالکریم بنگش شامل دي. عدالت په درخواست کې ویل شوی وو چې د دغو مشرانو ټاکنه د آئین مطابق نه ده شوی، خو بل خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان وایي داسې پریکړه د حکومتي کارونو پوړان دی خند جوړی کی. نور حال د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ دا زیارت پر ورځ د صوبایي اسمبلی غړي خوشدل خان لخوا په جمع کړل شوي درخواست پریکړه وروله چې تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیراله محمود خان پنځه مشیران د عدالت تر بلې پریکړې د خپلو دندو منکړې شوي دي. چې په ګره تعلیم مشیر ضیا الله بنګش، د ساینس او ټکنالوژۍ کامران بنګش، د اوبو او بجلی حمات الله خان، د سوداګرۍ او کارخانو عبدالکریم بنګش او د قبایلي ضلعو لپاره اجمل وزیر شامل دي. دغه درخواست کوونکي د عوامي نېشنل ګوند دا صوبائی اسمبلی غړی او وکیل خوشدل خان مشال لیډو ته پدې حق لوویل
دا دې اپارټمنټ کې مشورونه دا زمونږ یو زوړ لاوا خیبر پښتونخوا ایڈوایزرز اینڈ سپیشل اسسټنٹ چیف منسٹر اپارټمنټ آرډینس 1989 دا آئین سره تضاد دی. بل درې مزمونږ دا وا دا دوی کوم ګوزستان دی دا حمایت خان او ورسره دا اجمل وزیر دا ان الیکټیو دا غیر منتخب شده دی چې کوم 29 آرټیکل آئین هغه کې چې کوم ایگزیکټیو اتھارټی دا د پرووینشل ګورنمنت دا به وزیرانه یا صوبایي وزرا استعمالول شي. دا ایڈوایزر یا سپیشل اسسټنٹ دا نشي کو ایکسرسایز کولی نشي.
ولی حکومتي دریز معلومو لپاره په دړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت وایان شوکت یوسفزی سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې داسې پریکړو سره حکومتي کارونه پټه پودرېږي او دوی وایي چې دغه مشرانو ټاکنې د آئین او قانون سره سم شوي دي. ولی په عدالت کې به د دې جواب ورکوي
چې کوم آئین آرټیکل 11 دی هغې تحت باندې خو دا بالکل آئینی طور باندې وزیر اعلی ته دا اختیار دی چې هغه پنځه مشران والی او د معاونینو خصوصي چې دی د هغې هیڅ قسم ذکر نشته چې تعداد یې نه دی خولی. دا خو پته دی عدالتونه هم دا کتل غواړي که نه چې دې فیصلې ورکوي نو دا په څه بنیاد باندې دی که نه. اوس ما خو چونکې هغه فیصله مې کتلې نه ده او موږ خپل ایڈیکیٹ جنرل ته ویلي دي چې دا تاسو وګورئ دي چې دې کې مسله څه ده چې په کوم بنیاد باندې دي دا ماتل کړي دي.
د عدالت تر مخه د دغه درخواست تفصیلي پریکړه به د بلې میاشتې یعنی د جولای په 1 نیټه اورولی شي او د عدالتي پریکړه تر مخه تر هغې به د وزیر اعلی دغه مشران نه خو دندې ترسره کوي او نه به دوی ته دغه خصوصي مراعات ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو، شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره یو شمیر کاندیدان د انتخاباتو ځنډولو په اړه ناخوښي ښایي او جماعت اسلامي شمالي وزیرستان نن خبري غونډه کړې. دوی وایي ټولې ټاکنې ځنډول یوازینی مقصد درغلیو ته لاره هوارول دي او د سیاسي مهم مخه نیول دي چې دوی ته قبول نه ده. دوی وایي د مهم په دوران کرفیو او دفع 1/4 لګول یوازې دوی د انتخاباتي مهم نه لری ساتل لری ساتي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نه.
جماعت اسلامي شمالي وزیرستان دوه حلقو کاندیدانو او د ګوند غړیو ننبنو پریس کلب کې د لړکې خبري غونډه وکړه. دوی وویل پاکستان تحریک انصاف حکومت انتخاباتو کې درغلۍ ته لاره هواروي او غواړي چې دغه ټول ټاکنې نورې وځنډېږي چې خپله ناکامي پټوي. شمالي وزیرستان امیر جماعت اسلامي او پی کې 112 نا امیدوار رحمان الله وزیر وایي دوی چې د ناسم حالاتو په بهانه ټول ټاکنې ځنډوي نو په 7 کې یې څنګه پر ځای کوي چې په کالونو کې ونه شو او دغه یوازې خپلو کاندیدانو له لاره هواروي.
د پته شدا ویلی چې دا افغانستان طرف نه د حمله خطراتو مرسک بیزن ټایم روکه چې دا امن رولي اخر په 18 دن شو دای څه امن رولي کیم د سه اقدامات وو کو ریډ بحال کو. دې مقصد صرف دا دی چې دا 18 دن دته ملاوشي په داسې د منظم داندې د پورا ځونته طریقې کار وکړو. بل مقصد یې دا دی چې په دا 18 دن شه کدی شي د دې د قبایلی ازلا د ورې شریکو د پروجکټ د منصوبې غاړه په دروغ اعلاناتو کو مقصد په دروغ اعلانات کړی دی. واسر ته اندره سوالی چې د خلک هم در دی وکړي.
د پی کې 111 نه د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ ولاړ شیر الله وزیر وایي ټول ټاکنې ځنډول او دفاع 1/4 لګول سیاسي مهم مخانی ول دي.
د اتیا کولنا د میج علاقې په تیاره شوی خو یو امید پیدا شوی و دا دې کې پرمختګ تعلیم امن خلته یورونیو جوته شوی و د خپل شکست لیدا. حالانکه کوک سے دغه نمخ شه عمران خان غون لور د قبایلی علاقې شه جلسه غو کړل خپل د کمنیسټرونی له لوري کی م قبایلی کی م سختې کی م د آی ډی پی شول میزدا مطالبه غو چزر نظر دادا الیکشن وشی
صوبائی حکومت الیکشن کمیشن تا د شلو ورځو پورې انتخاباتو ځنډولو درخواست کړې وو چې الیکشن کمیشن قبایلی ضلعو کې اوس د جولای دوهمې نیټې په ځای د جولای شلمه نیټه باندې قبایلی ضلعو شپاړس نشستونو باندې د ټول ټاکنو اعلان کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو ضرب عذب 15 کاله پوره شول. د شوال او نورو سیمو نه په خبر بنو کوهاټ او افغانستان ته کډه شوي قبایلي ځوانان وای د هغې ورځې ارمانجن دي چې بیرته خپلو پلرنیو سیمو ته واپس شي، خو جنګونو یې مخه نیولې ده. د مشال ریډیو خبریال شانواس ترکزی دغلته د یو شمیر د شوال د سیمې د ځوانانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب نومي اپریشن نن 15 کالونه پوره شو. ولې د شاوال تحصیل اوسیدونکي لا هم په دې ارمان دي چې کاشکې یو ساعت له خپلو سیمو ته واپس تللی وای. پېښور کې میشت د شاوال زده کوونکي وای چې په خپل سیمه کې د غرونو درې دي او په ژمي کې واوري وریږي، نو اوړی هم داسې یخ وي لکه ژمی. خو 15 کاله د بنو، پېښور، لکې او نورو سیمو کې په سخته ګرمۍ کې تیر کړل او لا هم ورته نه ده معلومه چې کله به خپلو سیمو ته ستنېږي. د شاوال سټوډنټس ارګنایزیشن یا د شاوال د زده کوونکو د اتحادیې چیرمن خان بهادر وزیر وای
فکری او دا ارمان چې موږ خپل علاقو ته لاسو ولې چې یو طرف ته دومره سخته ګرمي چې هغه خلک دي چینو په عادت او ډېر سخت دا کاله په موږ ډېر سخت شو ولې چې زموږ علاقه لکه اکثر خلک به خلک دي هغه په جنې کې هغه په لاندې سیمو ته راتلل ولې چې هلته په برفباري کې ده او بیا به په ګرمیانو کې شاغه خپل علاقو ته لاړل او ټولې ګرمي 15 میاشتې به هلته ده تیرې کې چې هلته به نارمل موسم
اخر زمان وزیر دو د ماستر ډیګری اخستی او نن وختونه په پیښور ور سکروډ باندې اوسېږي. دی وایي چې خپل ماشومان ته هر وخت خپل شاوال د ګلدرو کیسې کوي، ځکه چې کوم مهال اپریشن شروع شوی نو د درې او د څلورو کالو ماشومانو نه 15 کاله پس د وطن څیره هیره شوې ده. خو ارمان لري چې خپل وطن ته لاړ شي.
د 14 جون 2014 نه دا غښو نو مونږ خپل لکې ته نه یې تللي، چونکې نور څومره خلک چې دا خپل لکې ته هی واپسی شوی ده خو زمونږ نه ده شوی. په خبر کې پاتې کیږو د کرایي په کورونو کې پاتې کیږو، دا زمونږ په شان نور هم ډېر په بنو کې پاتې کیږي، کوارډ کا کار کې پاتې کیږي. نو هغه خلکو سره نه خپل کوښ نه غشته ډېر څون سره ژوند کوي. نو مونږ حکومت ته دا وایو چې مونږ ته زر نظر واپسی راکو، مونږ سره مالی مرسته وکړي.
فرید الله خان د غزده کوونکو د اتحادیې صدر دی او وای چې په بونو کې په یو غیر سرکاري سکول کې ماشومانو ته سبق خای. دوی که خپل سیمه کې میشت وي نو الته د چلغوزو کاروبار دی او ژوند به ډیر خوي.
چې موږ راغلی نو حکومت او د شمالي وزیرستان چې کوم نه تحصیل دی کوم مرسته وکړه کوم راشن یې ورک، نو زمونږ د لسم تحصیل د شوال د خلکو سره هیڅ هم مرسته نه وکړه او په دې وجه نه وکړه چې موږ تقریبا د 60 سال نه د 30 سال نه په شوال باندې موږ شناخت نه لرو. شوال د میسایل نه شو کوو، موږ د شوال په پته باندې شناختی نه شو کوو. نو مونږ په شوال کې هسته دي خو مونږ د میسایل شناختی دی فربنو.
د شمالي وزیرستان موجوده د قامي سیملې غړی محسن داور دا وخت بند دي نو ورسره رابطه نه کیدله. البته د ډیپټي کمشنر شمالي وزیرستان او د پخواني ام ان ای محمد دزیر سره د رابطې کولو بیا بیا کوشش وکړو خو بریالي نه شو. د شوال خلک نه یوازې د خیبر پختونخوا په سیمو بلکې د ډیورن کرخه نه پورې غاړه په افغانستان کې هم کډوال دي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي راستانه شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په پاکستان کې دوه مهمو اپوزیشن ګوندونو د هغه کمیشن جوړېدل رد کړی دي چې وزیر اعظم عمران خان یې اعلان کړی. عمران خان د جون په 12مه ویلي وو چې په تیرو 10 کلونو کې بهر ملکونو نه ملک ته په ورکړل شوو قرضو کې د درغلیو د پرټنو لپاره یو لوړ پوړی کمیشن جوړوي، خو پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي پر مشال ریډیو ته وویل فکر نه کوي چې د دې کمیشن جوړېدل به څه ګټه ولري. تفصیل د ملیحه میرزاده ناور.
په پاکستان کې دوه مهم اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي وای لا بهره ملک ته د ورکړل شوو قرضو پیسو حساب کتاب لپاره کمیشن جوړېدل به ګټور ثابت نشي، بلکې د هیواد موجوده مسلې به ورسره لا زیاتې شي. دغو ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د هغو سرګندونو پس خپل خبرګون له مشال ریډیو سره شریک کړ چې ویلې دي یو لوړ پوړی کمیشن جوړوي څو پلټنې وکړي چې پاکستان ته په تیرو 10 کلونو کې ورکړل شوې قرضه چیرته تللې ده. د جون په 12مه ولسته په وینا کې عمران خان ویل چې په تیرو لسو کلونو کې د دوو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون په حکومتونو کې ملک 24 زره ارب روپیه قرضدار شوی دی، خو د دوی حکومت به د ملک لوټل شوی پیسې واپس راوړي. په سینیټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفرالحق د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت هم د نورو حکومتونو په شان د ملک اقتصادي بحران ته په کتو له نورو هیوادونو او د پیسو له نړیوالې ادارې قرضې اخیستې دي چې د ملک په مرکزی بینک کې جمع دي. نوموړی وایي دغه قرضې خپل طریقې کار لري، نو په کار ده چې دوی په دې هر څه ځان پوه کړي.
زه فکر کوم چې دا یوازې یو سیاسي حربه ده، د دې به څه ګټه نه وي، بلکې د هیواد په موجوده ستونزو کې به نور زیاتوالی راشي، ځکه چې څومره پیسې ملک ته له بهره راځي هغه د نقد په شکل کې خو نه راځي، بلکې په سټیټ بینک کې جمع کیږي. که څه پروژه یا نور څه وي، نو هغه پیسې خو مرکزی بینک ورکوي او هغه هم د چک په ذریعه بیلابیلو محکمو ته ورکول کیږي. د دوی چې اوسنی د خزانه وزیر دی، هغه پخوا د پیپلز پارټي د حکومت په وخت کې هم د خزانه وزیر وو، نو هغه ورته ویلی شي چې طریقې کار یې سر دی. دا خو بالکل د ماشومانو خبره ده چې څومره پیسې له بهره راغلي زه به پته کوم چې هغه چرته لاړي. د هغې خو پوره حساب کتاب کیږي، داسې خو نه وي چې د چا جیب ته لاړي شي.
بل خو د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ اخونزاده چټان وای دوی د کمیشن جوړېدو هرکلی کوي، خو دا به ثابته نه کړل شي چې د ملک پیسې چا خوړلې دي.
خدا نه په آئین کې شته نه په دستور کې شته، ځکه چې موږ پارلماني کې کمیشن لیدلی، د جوډیشری کمیشن لیدلی دی. دا به اولنی ټرمینالوجي چې په دې ملک کې د پرایم منسټر کمیشن جوړیږي. خو به موږ بالکل موږ خیر مقدم کو او کمیشن دی جوړ کی او تپوس دی وکي چې څومره قرضې اغیستل شوې دي، څومره قرضې ختم شوې دي. موږ به خپل جواب ورکو چې زموږ په وخت کې حالات څو پټای بلزیری ریټ اف د ګورنمنت ختم شو، 35 لک ریفیوجیز راووتل چې هغه د پاره موږ څومره قرضې واغست. نو ولې شي دا حساب کتاب دی وشي؟ خو نو زما دا یقین دی چې کمیشن راغی او د دې رپورټ راغی، نو دا به ډېر زر د دې یوټرن واخلي، دا به دنیا ته قوم ته دا ونه کی چې دې ملک
د په داسې حال کې ده چې د احتساب قومي ادارې یا نیب د جون په 10مه د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری ونیولو، او بیا د جون په 11مه د مسلم لیگ نون مخکښ حمزه شاباس هم د درغلو په تور گرفتار کړ. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ورلمخه په العزیز یا سټیل ملز قضیه کې په جیل کې دی. اپوزیشن ګوندونو د مې په پیل کې ویلو چې په جون میاشت کې به د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره ګډه تګلاره جوړوي او یو احتجاجي تحریک به پیلوي.
مشال رادیو ته غږی اوریدونکو، پرون د کرغیزستان په سر خار بشکک کې د شنګهای همکارۍ تنظیم د پرانیست غونډه وشوه چې پکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د هغه هندي سیال نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون وکړ. نن د دې تنظیم عمومي غونډه کېږي. دا چې پاکستان له شنګهای همکارۍ تنظیم نه څه ګټه ترلاسه کولی شي او دا تنظیم څومره موثر دی، زموږ همکار منور شاه په خپل رپورټ کې د دې پوښتنو د ځوابولو لټولو هڅه کړې ده. راځي چې په ګډه وو.
د شنګهای همکارۍ تنظیم په دې 19مه غونډه کې د غړو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د یو شمېر نړیوالو تنظیمونو استازي هم برخه اخلي. دا چې پاکستان له یاد تنظیم څه ګټه ترلاسه کولی شي، د سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان په دې حق لوي.
د دې کې د طاهګيري او د دهشتګردي خلاف چې د تعاون کول یو بل سره او د دهشتګردي خلاف طاهګيري خلاف جنگ چې ده، دا ټول مقصد دی او وو ایرا اقتصادی ترقی لپاره چې کوم خبرې دي هغه هم اهمیت لري. دې نه علاوه چې پاکستان سره چې یوازې ښکاری دریا کې دا نور ملکونو مقابله کې هغه کې کله کمی راشي، دا توقو
دا راز د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وايي پاکستان له شنګهای همکارۍ تنظیم ډېر اقتصادي ګټې هم ترلاسه کولی شي.
دا که تاسو خیال وکړئ د دنیا چې څومره علاقایي تجارتي تنظیمونه دي، نو په هغه کې یو نفټا دی او دغه شان یورپین یونین دی، نو د دریم نمبر په دنیا کې په کم چې درې څلور غټ تجارتي یونینز دي، ټریډ یونینز دي، نو په هغه کې یو غټ تنظیم چې دی نو د دنیا غدا هم یو دی. دا چې کم ګاونډي هیوادونه دي چې په هغه کې چین دی، دغه شانتي هندوستان او دغه شانتي د ایسٹ ایشیا کې چې کوم ملکونه دي، سنټرل ایشین چې کوم ملکونه دي، نو د هغې سره د پاکستان تجارتي اړیکې ډېرې زیاتې ښه کېدی شي. د پاکستان بهر چې کوم برآمدات دي هغه سیوا کېدی شي.
د شنګای همکارۍ تنظیم په 2001 کال کې جوړ شوی چې مقصد یې د غړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، تجارتي، اقتصادي او یو شمېر نورو برخو کې همکارۍ ته وده ورکول دي. یاد تنظیم په دې لړ کې څومره مؤثره دی؟ په دې پوښتنه ډاکټر سرفراز خان وویل،
دا تنظیم په دې حواله خو خپله ډېر مؤثره دی، چې چین او روس او روسیې شواله ټول ممالک چې دي مشرانو آپس کې رب ضبط هم مخکې سوا دی او معاشي اړیکې هم سوا شوي دي او سفارتي اړیکې هم سوا شوي دي. تنظیم مؤثره دی، د هغې آواز چې دی دنیا کې ټول کافی مؤثر آواز پته را پام ته دا نه پسې کوم ادارې دي نو او کوم علاقائی تنظیمونه دي هغې کې دا یو لوی تنظیم په طور باندې او یو ګټور تنظیم په طور باندې ګڼل کېږي. د دې تصدې چې دي په دې ملکونو او په دې سیمه کې اثر هم لري.
د شنګای همکارۍ تنظیم اته غړي دي چې پکې پاکستان، هند، چین، روس، قرغیزستان، کازاکستان، تاجکستان او ازبکستان شامل دي. دا راز څلور هیوادونه یعنی افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا پکې د مبصرینو حیثیت لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناور.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ولی وزیر نن په اسلام آباد کې د بجټ په اړه د قومي اسمبلی په غونډه کې ګډون نشي کولی. په قومي اسمبلی کې لکور مې د پیپلز ګوند غړي ساجد حسین توري پرون مشال ریډیو ته ویل سپیکر اسد کیسر ورسره وعده کړې وه چې په غونډه کې د دواړو غړو د ګډون په معامله به غور کوي، خو داسې یې ونه کړ. نن د اسلام آباد په ګډون د ملک په نورو برخو کې وکیلان د سپریم کورټ جسټس قاضي فایزي سا او د سند های کورټ جج کریم آغا خان کریم آغا خلاف د صدارتی ریفرنسونو پر ضد احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جوډیشل کونسل د جسټس قاضي فایز عیسا او د کریم آغا پر ضد د پرانستل شو قضیو اوریدنه نن کوي. د دغه احتجاج او کاربندیز اعلان د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر امان الله کنرانی کړی دی. پېښور های کورټ پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی 15 سلاکاران په موقتی توګه له کاره منع کړي. عدالت دغه فیصله د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشر ګوند غړي خوشدل خان د درخواست په رڼا کې کړی ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د سلاکارانو ګمارل د قانون سره سم شوي دي. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم لخوا په تیرو لسو کلونو کې د قرضو او درغلو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو پریکړه رد کړې ده. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر پرون مشال ریډیو ته ویل چې له دې سره به په هیواد کې انتشار نور زیات شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په کرغستان کې د شنګای همکارۍ سازمان سرمشري ته وینا کوي. نوموړي پرون د سازمان دوه ورځنۍ نولسمه غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد سرحد بشکک ته ورسید. د امریکا پوځ یو ویډیو خپره کړې او وایي دا سفاري چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټینکرو برید کې لاس لري، خو ایران د امریکا له دغو تورونو نه انکار کړی دی. او نن د کرکټ نړیوال کپ په سیالو کې د انګلینډ او ویسټ انډیز سرمنس په ساوثهامپټن ښار کې د پیښور له وخت سره سم د ماسپخین 2:30 بجې میچ کیږي.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروګرام ته اندهلی تا د نن په پروګرام کې اوري چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په قبایلی ضلعو کې د جولای پر 2 نیټه کېدونکو انتخاباتو ته چې اوس ځنډول شوی دی یو شمیر کسانو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي دي چې پکې ښځې هم شامل دي. د نن په پروګرام کې د ښځو پر انتخاباتي کمپاین خبرې کوو.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
د نن په پروګرام کې په قبایلی ضلعو کې په راروانو صوبایي انتخاباتو کې په جنرال او مختصو څوکیو د ولاړو ښځو په سیاسي هلو ځلو معلومات درکوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په قبایلی ضلعو کې د جولای پر 2 نیټه کېدونکو انتخاباتو ته 1,438 کسانو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي دي چې پکې خزې هم شامل دي. په قبایلی ضلعو کې دغه ټاکنې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ لپاره کیږي. په دغو کې یوه د خیبر د جمرود نه د عوامي نیشنل پارټۍ په ټیکټ په جنرل سیټ ناهید اپریدی هم ده. ناهید په د خیبر نه لومړی خزوي چې په جنرل سیټ په انتخاب انتخاباتو کې برخه اخلي. د خپل دغه فیصله په اړه ناهید وای:
دا خو ما په دی وجه دغه کل زمونږ د خزو د قبایلی خزې د دغه اواز چرته کېم نه وو او دا ډېر وروسته پاتې پاتې شوی دا ترکه په عمل کې سیاسي په عمل کې. نو د دې په وجه چې کوم ما دا فیصله وکړه چې زه د جنرال سیټ باندې الیکشن وکړم ځکه چې دا سیاست لکه زما دا سیاست زما حق دی لکه د زنانو هم دا حق دی. نو ټیک دی چې دا ګران دی ډېر خلک راته دا وایي چې دا تاړي ده سخته فیصله ده دې کې به تا ته ډېرې ستونزې هم راځي مسلې به هم دغه به هم ډېرې خلک به هم دغه کوي چې ډسکرج کړي چې مه کوه. خو ما بیا هم دې هر څه ځان دغه کړی تیار کړی دی او زه دې هغه سخت وو چې کوم سختي راځي یا څومره سړی وي هغې سری به زه چې کوم دینو خبر پوره کمپین هم چلوم او انشاءالله په دې جنرل سیټ باندې خیره زه الیکشن کوم په هر صورت.
ناهید اپریدی نه یوازې سیاست سره تړاو لري بلکې د ټولنیزو چارو یو فعال هم ده. په قبایلي ضلعو کې پر روانو انتخاباتو کې د ښځو د رول په اړه وایي:
د سیګار دی چې تاسو خو پته لري د سیاسي عمل له قبایل اسیم ډیر لري پاتې شوی دي او په خصوصي توګه باندې خځې په بالکل نشته لري لکه چې کله په پولیټیکل پارټي اکټ اکټنټ هم شو د بد مرغ زمونږ سیاسي پارټون هغه اهمیت ورنه کو کنه چې زنانه په دې کې مونږ ځان سره شامل کو دي سیاسي عمل کې. نو لکه دا چې سیاسي بیداری ډیره زیاته لکه زمو وینم په دې زنانه کې لکه چې مخکې چې کله ما کمپین چلول نو هغه به چې ما به جره ووټ استعمال کوي یا دا نه وي نارینه چې موږ ته سوي موږ باغ تکلا ووټ ورکو لکه دا غي خپل ذات سوچ او فکر یې پینل لرلو چې را په کم سوچ باندې او دا به چې دغه وو مسله ډیره ده چې کم قسم له وو مسله حل کینو موږ باغ ته ووټ ورکو. نو لکه دا لري چې سیاسي بیداری لګه دومره نشته دی نو د زما د دې الیکشن او چې د زوټ ری دم نو غي مین مقصد هم دا دی چې زه به زیات تر زنانو لزم زنانو کې به سیاسي بیداری پیدا کوم هغه ته به دا ویم چې یره تاسو چې کومې په خپل سوچ او فکر باندې چې کوم دینو خلکو له ووټ ورکې په تاسو پام وي زموږ سیاسي پارټو ته الته چې لکه دوی مضبوطی نه دي په قبایلي سیمې کې الته کې شخصیت مضبوط شوی دی ځکه چې قبایلي سیمو کې به چې کوم دینو په پارټي بیسز باندې الیکشن نه کېدو په 2013 کې پہله ځل دا الیکشن وشو نو ځکه هغه سیاسي عمل کې د خلک به دې شامل شوي. نو زه خو هم چې زموږ نارینه به دې شامل نو زموږ خزي خلک غریبانه نه بیا ډیر زیاتې د دې عمل نه لري پاتې شوی دي نو هغه کې هغه بیداری نشته نه څنګه په کار دی چې وی پکې. نو خو ما د دې الیکشن مطلب هم دارې چې زه زیات تر زیات خځو له بزم او هغه کې به د سیاسي بیداری پیدا کوم چې هغه په خپل سوچ او فکر باندې د شخصیت پر ستې چې کوم نه غېدی نه کوي اكو څه پوری مکمل چې کوم د شخصیت په بیس باندې زموږ د الیکشن کې
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن تر مخه د 50 انګرو سیټونو لپاره 150 خزو کاغذونه جمع کړی دي. د اورګزو سره تعلق لرونکو د خزو د حقونو یو کارکونکو نوشین جمال په قبایلی سمو کې د خزو د انتخاباتي کمپاین په اړه وایي:
یو کمپاین خو کوي شو کاون وایي کړه یو خبره زما خبره ده لکه ته کله کوم پارټی نه لګاوي کوو چې نه به تا دا مضبوط وي به تا کمپاین کې مسله نه وي لکه آزاد ودری ځل کې دوه اکثر 2011 په څکا د پولیټیکل پارټي اکټ اکسچل شو کنه نو بیا اوس ډیری مېره اکثر مېر خپل خزي بیا هغه لکه غته خپل تعلقات وی کنه نو هغه بنیاد باندې بیا خپل خزي بیا نو مخ په مقابله کې به نه راوي انټرست خل خل لګیا دی لکه فیمیل زنه یم چې فیمیل خد لګی لري فیمیل غریبانه یا پوی مری خو صرف دا خبره ده لکه میل انټرست خالي هغه به دا بیا یې هغه خپل تعلقات د پره د دیو جن نمبر 2 غزه دی وی
د تحریک انصاف کوند اگر کینزا اقتدار شي پر روانو انتخاباتو کې په مختص سوکۍ برخه اخلي وای باید سیاسي ګوندونه هغو خزو ته په خپلو ګوندونو کې زیات ځای ورکړي چې په پخوانیو قبایلي سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي پکې د خزو د حقونو د خوندي ساتلو په ټولنیزو مسلو یې غږ پورته کړی وي.
بالکل الحمدلله تاسو ته پته ده چې زه خو همیشه فاټه ته ویزټ سم کوم او زما خو فاټه سره د هر ایجنسی سره زما لینک دي. زه خو دا وایم چې زمونږ نور خزي هم کی چې زمونږ کمی خزي پالیټیک سره نه تعلق لري هم هغه هم جوائنینګ وکړي اول زما د پاره د خزي حقوق دي او په صحیح طریقه سره ان شاء الله کمپین خو په هر ځای کې او تاسو ته پته ده چې څومره زما غدي فینس دي هغه غواړي چې دا الیکشن وکم خو ما هم خواهش ده خو زه به فیملی او پارټي وال په اعتماد کړم اوس پورې خو تاسو ته هم پته ده چې څو وسیخ ځي لږ درې وي څلور وي ما سره زما خو اه زه نه د پارټیانو سره نه دي د ارګنایزیشن سره دي یا د پارټیانو سره لکه دلی همدردي دا هم لا محبت دي هم او لکه جوایننګ یې نه دی ور سره کړی ما خو د مختلف ارګنایزیشنز دي او زه لکه زه دا غواړم چې دوی دا به زه هم کوشش ورته کوم چې دوی د پارټیانو سره شي او دغه ټایم پارټیانو ته هم پکار ده چې هغه ښځې ګوره چې چا کار کړي ښځې خو بوس ډېرې راوځي ګوره تاسو ته پته ده چې په الیکشنو کې پلانې دپاره ډېر خلک راوځي وایم چې زمونږ وومنس چې مخته لاړې شي زمونږ ښځې چې مخته ترقي وکړي چې دوی به په صوبایي سمنی کې د فاټه ډېر ښه نمایندګي وکړي اوس ډېرې ښځې چې راووت اوس به ډېرې ښځې لکه راوځي چې هغه به کارونه نه وي کړي خلک به د ډېرې خلکو نامونه ورکړي دا که پارټیانې په دا خپه کېږي هم خپه دي شي خو خبره دا ده چې تاسو هغې ښځې ته ګورئ چې کومې ښځې کار کړي که آ زوم که آ زمونږ د نوره زمونږ خویندې دي هغه نو زه وایم چې هغه لکه دوی اپروچی کی پارٹیانے یا دی اپروچ کی اگا اپروچ کی چی دوی تا حق ملاو شی
بلخوان آهید اپریده هم وای باید سیاسی گندونا ها و خوز لزیاد سای ورکلی چی لوران دینا پا سیاسی حالو زلو کی فعالتی
اغه یو چې بالا کنه یو خو اغه یو د فکر رکان چې اغه خدای مې امیش ته پاره پرې زړه سټ باندې راځي چې اغه د یو سیاسي عمل لته شوی نه وي اني پیراشوټ پا دی مطلب د چالو د نه چا خزه د چا خور د سبا سر وی په پاټې کې تاثر اثر وی نه اخ زرا ولی بلې دغه منځل سټ باندې تیار یو کز خزه د کور نه را پاس یو اچانک می سمې تولې ګنوا په پلغه اختیارات اغه رنګ نش استعمالولې بل دای چې پاټې والا مته چې مو په تم سره واستي نو په فند کې چې کوم دی اغه رنګ دی فند دغه اختیارات هم دی نه ورکی چې په خپل مرزه باندې چې کوم دی نو دا فند استعمال کې نو د دې وجه دا ده زه خپل دا ویم چې تر څو پورې ښځه په خپل یو سیاسي عمل نه یو سترګل نه یو جدوجهد نه تیر نه شي هغه کې هغه اغلی خپل فیصله منل خپل خبره باندې اودریدل یا خپل مرزه باندې خبره کول هغه شی دی چې نه پیدا کی نو دا ال کېږي چې تر څو پورې دا ښځه د دې عمل نه تیر نه شي یا بل داري چې کله خپل د لکه چې زه دې اوس جمهوریت ته ځم دې پاټا ته ځم ته راځي د ښځو مسلو پته لګي نو که سبا زه په اسمبلی کې کینم نو کم از کم بیا خو دا غي مسلو په بیا زه سنسټیو یم کنه خو چې زه دلته ځم نو عام خلکو سره ما واسطه نه زه ډایرکټ راشم نو زه به خبرې چې دا عام ښځو سره مسلې دي زه به غي د پاره څه حل ځای وکم
مومند ضلع نه د سیمې د چارو په نثار مومند پر روانو انتخاباتو کې په جنرل او مختصو څوکیو د ولاړو ښځو په اړه وایي دوی تمه لري چې پر روانو انتخاباتو کې به زیاتې ښځې برخه ولري
زمونږ د قبایلي سیمې متعلق چې کوم یو تصویر خلکو شو کړی دی چې یاره دا مطلب دا دلته د ښځو طرف داسې نه کېږي ښځې نشي ودرېدی ښځې نشي راوتی بلکې تاسو ولیدل چې او بلکې نړۍ ولیدل چې په دې موجوده صورتحال کې چې کومې الیکشنې وشوې او هغه الیکشنو کې به په لاندې سیمو کې الیکشنو کې مرګونه هم کېږي زخمونه زخمیان هم کېږي جنګونه هم کېږي واحد دا بل داسې یو جمهوري کلچر لري داسې یو روایتي کلچر لري چې دوی جګړې نه کوي دوی چې دی نو پولیس سټېشن مرګونه نه کوي یو ډېر منظم او پرم نه الیکشن یو ډېر په خواږه انداز کې همدغه زمونږ د کلچر کې زمونږ د ښځو یو ډېر ښه مونږ مقام ورکو مونږ ته احترام ورکو زمونږ دلته دغه خویندې چې د الیکشن ته رالي بلکې په لاندې سیمو کې به تاسو نه لیدلي بلکې په امریکا کې هم د ښځې داسې ډایرکټ سټونو ته ډېرې کمې راځي په قبایلي سیمه کې چې کومې زنانه خویندې که هغه د هر ګوند سره تعلق لري داسې زمونږ قبایلي خویندې که د پنجاب نه په دغه موجوده حکومت کې هم ناستې دي نو هغه لکه زرین تاج نو دا د قبایلیت د دې زمونږ د رسم و رواج د هغه دستور لاندې چې هغوی دومره ګڼي چې مونږ ته دومره لوی تحفظ دی ځکه چې دلته یو خاندانی روایات وي هغې کې د ښځو زمونږ ډېر احترام وي نو په قبایلي سیمه کې ښځو ته ډېر زیات ښه میدان کولاو دی زه وایم چې زمونږ زنانه یو 50% آبادي لري دغسې څنګه چې زمونږ نایت خور کرج کړی دی او هغه راوتې ده میدان ته نو زه هیله لرم چې زمونږ دغه پښتانه رونه او زمونږ دغه خویندې پښتنې چې هغه د هغې سره زیاته مرسته وکړي په دې وجه چې هغه راغلي ده میدان ته او په قبایلی معاشره کې دغه شی ثابتوي چې د ښځو احترام شته. په کار ده چې موږ د هغوی سره او هغوی سره مدد وکړو، او نو انشاءالله زه دا ګومان کوم چې په قبایلی سیمه کې به خویندو ته د سړو نه زیات موقع خلک ورکړي او داسې څه بنی چې ګنې هغوی ته کوم تکلیف محسوس شي په جنرل الیکشن په کمپین.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د ټولو ګوندونو لپاره دا ضروری ده چې په راروانو انتخاباتو کې به ښځو ته 15% کوټه ورکوي. د کمیشن ویان سهیل احمد وایي
دا خو ضروری خبره ده، د پارټیانو لپاره د عام انتخاباتو په شان انتخابات دي، چونکې کنه الیکشن ایکټ مطابق هر پارټي پابند ده چې داسې به کوي، بغیر سکرټنی کېږي یو قسم مانیټرنګ به کېږي، چیرې کوم ځای کې نه شوي خلکو له دا په کار دي چې د جنانه خپلې راوکاږي رائے چې کوم اظهار دی هغه وکړي، سیاسي جماعتونو په دې کې کردار ادا کولی شي، سیول سوسایټي هم کردار ادا کولی شي، سر باندې نغدې میډیا یا قبایلي مایدین چې کوم هغه یې دا په کار دي چې په دې کې د الیکشن کمیشن سره تعاون وکړي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا واد دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان. اوریدونکو د نن په ټولنیزو شبکیو سختریز خبرونه کې د تیر اونۍ بحث نور غزو. په خبرونه کې اوري چې د پاکستان منځني ختیځ او اروپا د مثالونو په ورکولو به پوه شي چې سختریز ډلې څنګه خپل افکار او جالي خبرونه خپروي. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
ځینې ډلې په څه طریقو مذهبي افکار او قواعد د سیاسي موخو لپاره استعمالوي. پرولسی وګړو بریدونه آیا د ډلو مقاصد پوره کولای شي او که څنګه؟ همداراز جعلي خبرونه څنګه خپریږي او سختریزه ډلې د دې ډول خبرونو له لارې څنګه خپل پیغام رسوي؟ په ټولنیزو شبکې او سختریزي خبرونه کې په تیرو څو کلونو کې د خلاصو سختریزو ډلو د نفوذ پراخېدو په اړه هم اوري. لمشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزي شبکې او سختریزي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه په څلورم برخه کې مو اوریدل چې په ډلو کې سختریزه افکار څنګه موندلای شو او دا چې ولې ځینې ډلې د سختریزي او تاوتریخوالي لوري ته ځي.
خلک یې باید نظریو، بیانونو او د ځان په اړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري. تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک په نښه کوي.
پوهان وایي په پاکستان کې د سختریزۍ د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بل یې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي. تاسې په تېره خبرونه کې دا هم واورېدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثر ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروري نه ده چې یوه ډله دې تل سختریزه وي او له تاوتریخوالي دې کار اخلي، بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سختریزۍ څخه واوښتې او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې.
د مثال په توګه د اسلامي دولت ډلې او حزب الله ترمنځ خورا لوی توپیر دی. اسلامي دولت ډله د طرحې خپرولو لپاره رسا ولسی وګړي په نښه کوي، خو که حزب الله ته وګوري نو پر جنوبي لبنان د اسرایلو د قبضې ضد یې هلې ځلې پیل کړې وي.
په تېره خپرونه کې پوهانو دا هم ویل چې کله کله ځینې ډلې تاوتریخوالی کاروي خو په افکارو یا نظریاتو کې سختریزه
هغه سختریزی نه ده، بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسې د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ، نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي.
نن په ټولنیزو شبکې او سختریزۍ خبرونه کې دا بحث نور غځوو. د سختریزو ډلو د افکارو خپرولو له نورو لارو هم خبرېږو. اوریدونکو د نننۍ خبرونې تر ټولو لومړۍ پوښتنه چې له تېرې هغې څخه راپاتې وه دا ده چې ولې ځینې پوهان د تاوتریخوالي پر کارولو سربېره ځینې ډلې سختدریځه نه بولي.
په دې لړ کې تیر اونۍ موږ په پاکستان کې د بلوچ بلتون پالو ډلو پر فعالیتونو وغږېدو. د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو څېړونکي ډاکټر عائشې صدیقې په وینا بلوچ ډلې سختدریځه نه دي خو سیاسي تاوتریخوالی کاروي. له نوموړو مې وپوښتل چې که همدا مثال واخلو نو ځینو بلوچ بلتون پالو ډلو پر ولسي وګړو لکه له پنجابه پر ورغلیو مزدورانو هم بریدونه کړي. د صدیقې په اند دا ډول بریدونه د غورځنګونو د سیاسي هلو ځلو مخه نیسي.
هغه بالکل تاوتریخوالی دی. زما په فکر هیڅ سیاسي غورځنګ باید خپلو غړو ته د دې ډول کارونو اجازه ورنه کړي. دا د بلوچانو د غورځنګ تر ټولو لویه ستونزه ده. تاسو هغه مهال د فشار دا ډول طریقې کاروئ چې درسره بله هیڅ لار نه وي پاتې. بلوچستان خو د پاکستان ریاست یوه لویه برخه ده او دا ډیره ضروری ده چې د پاکستان په نورو برخو کې له بلوچانو سره خواخوږي پیدا شي. نو که عام وګړي وژني نو بیا خو سیاست او سیاسي لارې نشي موندلې.
د بلوچ بلتون پالو ډلو تاوتریخوالی که سیاسي دی نو آیا د مذهبي سختدریځه ډلو فعالیتونه هم سیاسي وي او که څنګه؟ پوهان وایي په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د القاعدې وسلوالې ډلې تر بریدونو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له پیل راهیسې په یو شمېر هیوادونو کې نوې ډلې جوړې شوې چې نه یوازې پر ولسي وګړو حکومتي کارکوونکو پوځیانو او حکومتي ودانیو بریدونه کړي بلکې ورسره یې په ټولنو کې د سیاسي بدلونونو او د خپلې واکمنۍ لپاره هم هڅې کړي دي. د دوی په خبره له القاعدې تر اسلامي دولت ډلې پورې ټول مذهبي وسلوال ګروپونه او تر هغې مخکې په منځني ختیځ کې موجودو ځینو ډلو سیاست او مذهبي افکار دومره سره یو ځای کړل چې توپیر یې ګران شي. د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو مرکز هیلې مالمویګ وایي دا ډول ډلې پر یو وخت هم مذهبي وي او هم سیاسي، خو زیاتوي چې مذهب دلته د شخصي عقایدو نه بلکې نظریاتو او ټولنیز فکر په معنا کاریږي.
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي. دا سمه ده چې د دې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره یې ریاستي ادارې، وزارتونه او قوانین جوړول غوښتل، تګلارې جوړولې او په دې توګه سیاسي وه. دې ډلې یو سیاسي دریځ درلود چې په مذهبي فکر او عقایدو کې ژورې ریښې لرلې. همداراز حزب الله هم یو سیاسي پروژه ده. حزب الله ډله مذهبي عقاید له سوشلیسټو او استعمار ضد نظریاتو سره یو ځای کوي، نو له دې سره ورباندې پوهېدل او تجزیه کول ډېر ګران شي، ځکه دا مشکله ده چې موږ بیا په دې ډلو کې دا معلومه کړو چې څه شی پکې سیاسي او څه مذهبي دی. او زه چې دلته د مذهب نوم اخلم نو دا د خلکو انفرادي عقاید نه بلکې د دې ډول غورځنګونو او ډلو مذهبي نظریات، فکر او عملونه یادوم.
په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال که وسلوالې ډلې جوړې شوې نو هغو ډلو په ځینو ځایونو کې خلک هم خپلو لیکو ته جذب کړل. همداراز په تیرو شاوخوا 50 کلونو کې په اروپا او امریکا کې هم ځینې خیلاسي ډلې پیدا شوې او په ټولنه کې نفوذ وکړ. د ډلو د خپل نفوذ پراخولو او د خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره بېلابېلې طریقې کارولې دي. موږ به د ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ خپرونې په اوږدو کې پر هغو طریقو په تفصیل وغږېږو. نن هم لږ بحث ورباندې کوو. شنونکي وایي دا ډول ډلې اکثر پر جعلي خبرونو او پروپاګند تکیه کوي او خلک ځان ته جذبوي. د دوی په خبره په تیره یوه لسیزه کې بې بنسټه معلومات، درواغ او جعلي خبرونه په تیزۍ خپاره شوي او د دې یو لامل د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو دودېدل دي. د جرمنی د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار وایي اکثر سختدریځه او خیلاسي ډلې پر ټولنیزو رسنیو د جعلي خبرونو او درواغ معلوماتو په خپرولو خلک ویروي او ځان ورته د ژغورونکي په توګه ښې او ملاتړې ترلاسه کوي.
باوجود د دې نه چې موږ په غرب کې یو ډېر یو مضبوط سیاسي جوړښتونه لرو چې کولای شو دا کنټرول کړو، خو بیا هم دلته دې نه دي توانېدلي چې دا کنټرول کړي.
وحید وطنیار زیاتوي په غرب کې د سختدریځه یا خلاصه ډلو دودېدل یا تر پارلمان رسیدل ښایي دومره تاوان ونه لري، ځکه چې هلته پخوانۍ ادارې موجودې دي او هیڅوک له قانون او آیین ماورا زیات واک یا اختیار نشي لرلی. خو د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دې ډول ګروپونو نفوذ خطرناک ځکه وي چې هلته اداري جوړښتونه نشته یا کمزوري دي.
تاسو په امان کې وګوري سختریزي ډلې چې سنو پنځه کاله مخکې د سیاسي ډلو په شکل را پیدا شوې اوس په پارلمان کې مخالف غټ ګوند تقریبا غیری دي. او د امدار اساسو مکشیر تاسو فرانسې ته وګوري او که د اروپا نه بهر لاړ شو برازیل کی وګورو یا اسرائیل کی وګوري کنه دا ټول هغه کسان دي چې د رسنی ولاره نه دي د قدرتو د تسدیدي دي ځکه چې دي هغه کسان یا پلګان چې دي په ټولنه کې لري په مختلفو افکارو البته په پوښو افکارو غولولي دي او عادي د قدرتو ته رسیدي. او راغلو افغانستان ته په افغانستان کې دي راس نور هم زیات دی ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولنه کې لږ سره سیاسي او ټولنیز پوهاوی چې دغه کسان لږ سره ټیټه ده او نور جوړښتونه تقریبا استوار
نه دي. عائشه صدیقه د امنی چې د درواغو معلومات او خبرونه پر خلکو اغیز لري خو وايي دا کار د ټولنیزو رسنیو له راتګ سره نه دی دود شوی بلکې له پخوا راهیسې د خلکو په ویناګانو او اورېدلو خبرو ولاړ جالي خبرونه بخپرېدل او خلکو به له یو ځایه بل هغه ته رسول. نوموړي زیاتوي چې همدا طریقه سختدریزه ډلو د خلکو گمراه کولو لپاره کارولې.
جالی او درو خبرونه ختل وو او خبرېدل ما ته خ یاد دي د دې تقریبا لس کاله کیږي. پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو چې وژل شو او بیا د پیپلز ګوند حکومت راغی نو په 2008 کې یو کس وو مونږ یې پیژنو هغه راته وویل ته خبرې چې بلاول بوټو زرداری دا هغه وخت له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی څخه د جیب خرچ لپاره 1 کروڑ روپۍ غوښتي دي. ما ورسره پختل چې تال توی چې دا غوښتنه کړې وه بیا ورسره جواب نو دا ډول خبرونه چې څوک یې د خبرولو نیت وکړي بیا خپرېږي. پخوا به زبانی خبرې له خلکو اورېدلې خبرې خپرې دي اوس مهال جعلي خبرونه د ټکنالوژۍ له لارې خپرېږي. خو جعلي خبرونه او له دې لارې د خلکو گمراه کولو او پر غلطو لارو روانولو عمل ډېر پخوانی دی اوس دا کار زیات شوی دی او کمیږي نه.
اوریدونکو نن مو په خبرونه کې واوریدل چې ډیری سختدریزه ډلې تاوتریخوالی نظریه او مذهبي عقاید خپلو سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره کاروي. تاسې خبر شوئ چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دومره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختدریزه ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي او دا چې دا عمل له پخوا راهیسې روان دی. دا وه د ټولنیزې شبکې او سختدریزي خبرونې 15مه برخه. راتلونکې اونۍ به بیا در سره یو په مخه مخه.
ټولنیزې شبکې او سختدریزي.